په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زموږ دوه اونیزې خپرونې ورورولي او پام کوه به هم اورې. خو ړومبۍ د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه وو.
لمړی دا مهمه خبرونه سر ټکی د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړه وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي او نن په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زکوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان مشال مجرډیو ته نن په استولي پیغام کې ویلي چې انتظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال اظهر اقبال عباسی بیگا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان وایي چې د پرلت له ګډونوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي امنیتي ګامونو ټینګولو او په نامنیو کې د ورانسو یا زیانمنسو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. د زیاتوي چې سرتیری به د شپې مهال هم په سیمه کې ګشت کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمېر کسانو بیګا ناوخته په استولو پیغامونو کې د دې وکړي پخلای کړی دی. د بلوچستان چارواکو ویلي چې په کوټه کې یا د اف سي ځواک پر مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکامه کړی. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بګټي بیګام خبریالانو ته ویلي چې د تراوو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندیو او راکټونو برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او ویې وژل.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں
تراوی دی وائی د دشمن او ترہگرو نیت تا و چھ مرکز تن نو زی د تراو وقت و غختلی چھ دل مانزه پر محل زیات خلق و وشنی خو زمگ زڑاور جوانان پ مڑانہ و جنگیدل.
د پاکستان پاوز د اما اډیکو څنګه ای اس پی ار بیگا په یو بیان کې ویلی چې په دې برید کې 15 وسلوال وجل سوی او څلور اف سی سرتیر جوبل سوی دي. د افغانستان د اصول علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. د اصول علي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال رادیو ته ویل ټاکل سوي ده چې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګون عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې بعد افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډه به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
سید احسان طاهری داونه ویل چې دا غونډې به کله جوړیږي خو تیر جمعه په جکارتا کې د انډونیشیا افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا سوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو د دینی عالمانو بحثونه ګټور وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د فرا شهر په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. نوموړي د شفافو باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې هم ستایلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت د ترګری پر ضد پر مبارزي او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې پر پروسی هم خبري وکړي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشري زکیږي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته هم د ترکی لخوا بلنه ورکړل سوې چې په دې سرمشري کې ګډون وکړي. هلته د افغان ولسمشر دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی هم د ترکی په بلنه نن په دې غونډه کې د ګډون لپاره سهار روان سوی دی. ټاکل سوی وه چې په دې غونډه کې به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوي تاوتریخوالي خبرې وسي. ټاکل شوی ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته وکړي. اټکل کیږي چې پر دې مهال به د خبرو اترو مرکز د اوکراین شخړه، د ایران لیټمی تړونه، د امریکا وتلو ته د اروپا غبرګون او له روس څخه تر جرمني د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه وي. دا په یو کال کې روس ته د انګلا مرکل لومړی سفر دی. چې کله روس په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان پسې تړلې او د اوکراین په ختیځ کې یې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړی، جرمني د اروپایي ټولنې د هغو هڅو مخکشي کوي چې پر روس بندیزونه ولګوي. د اوکراین په دې شخړه کې تر 10,300 زیات کسان وژل شوي دي. جرمني یو پلو د روس پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی، خو بل پلو د نورد سټریم 2 په نامه له روس څخه تر جرمني د ګیس پایپ لاین دفاع کوي، کوم چې د هیواد ته د روس ګیس انتقال. انګلا مرکل په دې اړه د دلیل په توګه وایي چې هیواد یې دې ته ډېر اړتیا لري چې د ګیس ورتګ باوري سي. یوه لوړپوړې امریکایي سفیر خبرداری ورکوي چې له روس څخه تر جرمني په بالټیک سمندر کې تیرېدونکي د ګیسو پایپ لاین د ګیسو پلان سوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې او ګواښونه پیدا کوي او د امریکا د بندیزونو لامل ګرځېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همرستیالې وزیرې ساندرا پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل امریکا د نارد سټریم 2 په نامه د ګیس د پایپ لاین مخالفه ده او شای بندیزونه ورباندې ولګوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیا اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.89 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.2، بنو کې 3.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اورید. شمالی وزیرستان کې چارواکي او مظاهرچیان وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرعلي پرلت پایتا رسیدلې ده. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غدارې مقدمه خارجه کړې ده. په دغه اړه د قانوني چارو په لطیف اپریده وایي:
دا کتل نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداری وا های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی چې هیڅ قسمه دا د غداری مقدمه نه جوړېده.
نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې سرمشري ځکیږي. دا سازمان په نړیوالو چارو څه اغېز لري؟
او اسی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې کنه سبب فوج او اسای پای واه لو خو دا این نه لري چې غندنه او کینه او پبلک اپینین یو شی دی مو کلا نور نو ډیرو خلکو کړي دي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کو به هم ورې تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهرچیان وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلې ده. د پولیټیکل ایجنټ ایاس خان بیگا پیشنمی پر مهال مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او د هدفي وجنو د مخنیوي ضمانت ورکړې ده. نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار پر راپور کې.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلي مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلي چوکې پرلت ختم کړل شو، چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوی. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټي د سیمه پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسدالله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو د وزیرستان یې مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو هدفي بریدونو مخه نیولو د ډنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری لیویز او خسادار ځواک شریکه گشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې 2 بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی هم په خپل لیکل شوي ځواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجې ورکړې. پرلتوالو ته انتظامیه ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالي وزیرستان میر علي کې دغه پرلت شپږ ورځې وړاندې وروسته لا هغې پیل شوی و کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نصرګنده وسله والو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وجل شوي او سلور سرتیری جوبل شوي دي. د پاکستان پوځ او د بلوچستان د کورونو چارو وزیر بیگا ویلي وسلوالو د تراو په وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا یې مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې ووجل شو. دا حملې ذمواري چا نه ده منلې. پامیر ساحل نور معلومات راکړي.
د بلوچستان امنیتی او صوبایي چارواکي وايي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګام خوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددگار مرکز د توغندۍ برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبريالانو ته ویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننه او ځي خو سرتیرو یې مخونی ولا او وی وژل. دوی د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننه او ځي د تراو وخت او غوښتل چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه د سرتیرو ته د 10 لک روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لک روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید ورستا گن سرتیری د پیخی ځای ته ورسیدل او نخته پیل شو چې لکبلې د نوی کلی او چمن هاوسینګ ترمنځ سیمه تر یو سات پورې کلا بند و. د پاکستان پوز د اماډی کو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او 4 سرتیری جوړل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د 3 شنبې یا نهې او 4 شنبې یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلي کې شوی ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون 3 وسلوال وژلې دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې 3 سرتیر ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداري مقدمه خارج کړې ده. د ځینې سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غداري تورنو پورې کړي وو چې کله نوموړي په یوه مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په دغه اړه نور معلومات د احمد شاه زمي په راپور کې وو.
لاهور های کورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداری مقدمه چلولو درخواست په دی ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداری مقدمه درخواست د پاکستان زنده آباد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا کړې و چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مې پر 12 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانډ ډان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالي ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پښتنه راپورته کړې و چې آیا موږ ته پکار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولي پوری غاړې په ممبئی کې 1.5 کسان ووژني. د دا هم ویلي و چې د رلپنډي په ترهګریزه د عدالت کې لا تر اوسه ولي دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداری مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړي دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فعلاندې د غداری مقدمه نسي چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتل نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداری وه، او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداری مقدمه نه جوړې ده.
د نواز شریف له ویان وروسته د مې پر 14 نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مې پر 15 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر سوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسی او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل تر هغه برید 1,000 کسان ووژل چې هندي تور په پاکستان کې پر میشتي وسلوالي ډلې لشکري طیبه پوری کړ. خو د دې لا قانون ګرځول سوی ډلې په خوانی مشر حافظ سید په دې کې لشکیلتیا انکار کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو د پاکستان افغانستان چارو ته. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو سلا شوي دي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي په جکارتا کې د انډونیشیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سغدریزۍ د ختمولو لپاره مهمې بللې دي. نور معلومات نجیب عامر راکی.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په اونیزه خبری غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرو نه پس کړي دي. د مې په 14 د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټری تهمینه جنجوه په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په یو غونډه کې کتلی و. ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسي د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ترمنځ په کابل کې چې په کومو وو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلي وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې به ډېر زر کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14 د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په جکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګرۍ خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14 د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
د پاکستان او افغانستان چارې په دغه باندې تازه معلومات درله زموږ همکار نجیب عامر درکولو. سرزو پېښور ته چرته چې د ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د سوځېدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو لا کار یې نه دی شروع کړی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د حیات آباد په دې مرکز لا هم کار روان دی. ډاکټران وایي په پېښور کې د سوځېدلو خلکو د درملنې مرکزونه شته خو سامانونه پکې نشته. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار پر راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت خوښه یو کال وړاندې نړیوال پرمختیایي امریکایي امدادي ادارې یا یو ایس آی ډی سره د برن سنټر لپاره لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د دغه سنټر د خلاصولو داوه کړې وه. ولې تر دې دمه دغه برن سنټر یا د سوځیدونکو ناروغو لپاره طبي مرکز کار نه دی پیل کړی او اوس هم سوځیدونکي ناروغه نورو صوبو ته د درملنې لپاره ځي. د خیبر پښتونخوا د صحت او سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وایي د مرکز په ذمه چې کمې پیسې وي د هغې د نه ورکولو له وجې دا سنټر د ځنډ ښکار شو.
ګوره جی، دا وفاقي حکومت به مونږ له تقریبا 30 ارب پاسه پیسې راکولې. دا 15 کاله هغې مونږ ته وي نن درکو، سار درکو، سبا درکو. مونږ ورته لیټرې وکړې، میټینګونه وشو، خو خبره اونه شوه. مونږ کال مخکې ریلایز کړه چې یاره دا پیسې دې مونږ ته نه راکوي. نو مونږ یو سای ډي سره خبرې وکړې، زرای شکریا مدا کوم. 30 ارب د پاسه پیسې دي چې مونږ ته راکړې. په حیات آباد کې 120 بیډ سټیټ آف دی آرټ برن سینټر باندې کار روان دی.
بلخوا د پېښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې د برن یونټ انچارج او پلاستیک سرجن ډاکټر طاهر مشال رډیو ته وویل چې په دې صوبه کې برن سنټر لا نشته، خو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډر ریډنګ نه علاوه څو ضلعو کې وړې وړې برن یونټ شته دی، خو هغې کې هم دوی ته د حکومت لخوا پوره سامان نه دی ورکړل شوی.
خیبر اسپتال ریډنګ کې 30 بیډ برن یونټ نشته، هغه ته ګورنمنت اکوپمنت نه دی ورکړی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاری امدادي ادارې ویان بلال فیزی وای چې د سوځیدو کې سونه ډیر زیات راځي، اکثره چاودونو کې د ګیس لیک کېدو یا د بجلی شارټ سرکټ لوجه، خو دوی سخت ناروغه بیا هم نورو صوبو ته وړي چې اکثر پکې په وخت نه رسیدو لوجه په لاره مړ شي، او هلته د مریض داخلولو کې هم د دې صوبې ولس تونځ لري. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وای ډیر زر به د پاکستان د ټولو ښه او جدید برن سنټر پرانیسته وشي، ځکه چې د دوی په وینا د فند ستونزه وه او هغه اواره شوې ده.
د دې لپاره د آیلند ټرین ډاکټران، ټرین نرسانې، ټرین سټاف را روان دي، اکسپرتس را روان دي چې به دې ځای کې د دې ځای سټاف ټرین کوي. یو ان شاء الله را پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکول والا برن سنټر اب په حیات آباد کې په پېښور کې ان شاء الله.
پېښور های کورټ هم څه موده وړاندې حکومت او صحت محکمې ته امر کړی وو چې د سوځیدو له امله د مړو شمیر کې زیاتوالي له وجې زر تر زره ټول صوبه کې د ډیویژن په سطح دغه د سوځیدو مرکزونه جوړ کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي سرمشري زکیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي هم ورغلی دی. د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تلانګه کې د مظاهرو په وخت د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. نور معلومات احمد شاه اعظمي راکړي.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا وچی د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړې سرمشري زنن ماځیګر کیږي، خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نورې غونډې هم ترتیب شوي دي.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے. ہمارے وزیران صاحب اس میں
ترکی دے اسلامی ہیوادونو سازمان ځانګړې سرمشري زول پر لیدا. زموږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانېږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسیدلې. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشري زوي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یو خوله ده او هیله ده چې دا سرمشري به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 6 فلسطینیان وژل شول او 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبل هغه وخت رامنځته شو کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی دغه سرمشري زبه پر نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغیز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رائے بدلولو لپاره ارزښت لري.
او آی سی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې نه سبب هو جو اسای پای و خپل خو دا یې لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یو شی دی موګلا نورو ډیرو خلکو کړي دي دای اهمیت دې د نظر دې نه دې امریکای بایکوټ کولې شي او نو ور سره جګړه کولې شي او نه اسرائیل سره جګړه کولې شي ډیپلوماټیک دی، پبلک اپینین دی. بس
نوموړی زیاتوي چې له تلبیب څخه بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړې سرمشري زور بللې و، چې کله امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تلبیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
د احمد شاه زمیر راپور مورد اوردونکو او ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکلي د چین حکومت د هیواد په غربي برخه کې په زرګونه مسلمانان او ځینې بهرنیان په کیمپونو کې ساتلي دي او مجبوروي چې خپل عقیده پرېږدي او واکمن کمیونست ګوند ته وفادار پاتې شي. دغه راپور مهم ټکی اورو. خبری ایجنس د قزاقستان د اوسیدونکو عمر بیکالی پاړه لیکي چې چینایي چارواکو په یو حراستي مرکز کې ساتلی وو او دې ته اړکاوه چې خپل مذهبي عقیده پرېږدي، په خپلو خپلوانو نیوکې وکړي او د کمیونست ګوند منندویا پاتې شي. تیر کال راهیسې چینایي چارواکو د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په ممکنه توګه په زرګونو چینایي مسلمانان او انچې بهر ملکیان په حراست کې ساتلي دي. چارواکو په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده، خو په دوی کې ځینو د چین سرکاري میډیا ته ویلي چې د بلتون پالۍ او اسلامي سغدریزۍ د مخنیوي لپاره نظریاتي بدلونونو ته اړتیا ده. د اجانس په وینا د دې حراستي مرکزونو یا کیمپونو مقصد دا دی چې د نیول شوو کسانو سیاسي فکر بدل کړل شي، مذهبي عقیدې له منځه یوړل شي او د هغوی شناخت لا بل شکل ورکړل شي. په چین کې د داسې رقم کیمپونو شمیره په 1300 کلونو کې ډیره شوې ده چې پکې د نیول شوو کسانو سره هیڅ قسمه قانوني مرسته نه کیږي. په جارج ټاون پوهنتون کې د چین د تاریخ یو پروفیسر جیمس ملوارد خبری ایجنس ته ویلي چین غواړي چې د سینکیانګ د ستونزې د هواري لپاره د خلکو خپل کلتور له منځه یوسي. کله چې د چین د بارنو چارو وزارت سره ایسوسیټډ پریس تماس ونیو، وزارت ورته وویل چې په دغه اړه سندې اورېدلې. کله چې ترې پوښتنه وشوه چې بهر ملکیان ولې نیسي، وزارت ورته وویل چې حکومت د بهر ملکیانو د حقونو حفاظت کوي او هغوی له هم پکار دي چې د چین په قوانینو عمل وکړي. چین کې د اقلیتونو حقونه په دغه اړه مو د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی اورېده. اوس ورځو د پښتونخوا د سوابې ضلع سلیم خان کلي ته، چرته چې مراد علي خان یو 18 کلن ځوان دی چې د زیږون له وخت راهیسې لاسونه نه لري، خو دی نه یوازې مزدوري کوي بلکې تر لسمې زده کړې هم کړي دي او کرکټ هم کوي. د دې سره زمونږ همکار شاهنواز ترکزي خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
د سلیم خان کلی سوابی مراد علی خان دوار لسونه نشته، خو بیا هم لګیا دی خپل مزدوري کوي. تر لسم جمعات پورې سبق ویلې، خو له غریبۍ یې سبق پریخي او چې کوم مهال د مزدوري نه کور ته راشي مدرسې ته یو حل ته بیا دین زده کړې کوي. مراد علی خان د چمګاوند د زلمو سره باوجود د دې چې لسونه هم نشته، کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي.
هغه باندې وخت پاک صبر راکړی، بس دا راکړه، بس همت او کوداله راکړه، دا راکړه، بس په پټي د مداري او الحمدلله کول، بس هغه باندې بس صبر وکړ.
مراد علی خان تر لس کلن دی وای چې لسونه پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه و جوړ، نو له وجې په لسونو هیڅ کار نشو کولای. خو دې زیاتوي د لسونو ټول کارونه پخپو زده کړل، لکه تر لسم جمعات پورې لیکل هم پخپو کړی او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی.
ما لسم پورې دې ویل دي که بس داخل شوم نو بس پخپو باندې وتاړه تا پاک ته خځاتی بس هغه راته قلم پخپا کرا کو او ته پاک ته دې برا کا باغې ما نه کوس دې بس دې پټی دمیداری کو بټای چلو چوکي تړو دې ته ما کو مجید لسم ته باندې او د پورې دې.
د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریب ده او دې ټول لوی دې کورنی خرچونه زیات دي، نو وای چې هغه غواړي ورونه خويندې سبق وای، نو ځکه ورلدې په خپل مزدوري کوي.
یو کس اتا غرضوي دې ملته ثواب کې یو ملګرو هم ته ته سوال ولنه کوي، بس هم خپل پاک دغه نه کوي دې کوي چې ته وینا شي تا بدن وی یو لس 2000 روپیا جمع کوله، بس هم خپل پاک مال دا تو پک نه راکې، بس نو کورنا خدا او دغه دې خپل مهنت او یو شی بس کول.
مراد علی خان هر سحر اول د 200 روپو ورځنی مزدوري لپاره د یو چا دکان تروان شي، مازیګر به د کلی مدرسې ته دین زده کړو لراشي او ناوخته د ځوانانو سره د کرکټ لوبي کوي. خو دی وای چې کله د تماکو رزوي پلار سره بیا ټولو ورځ په پټی کې لګیاوي او کار کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې کې دن کې د بوروال کاکړنه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو نرستو ته زمنګ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کاورو. لومبه خبرونه
د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنز تر هوکړې وروسته په میرالی کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دی. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې انظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال اظهر اقبال عباسي بیګا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان وایي چې د پرلت له ګډونوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیتي ګامونو ټینګولو او په نامنیو کې د وران یا زنمنسو کورونو تاوانونو ورکول لپاره اقدامات کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکام کړی دی. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبر اعلان تول چې د تراو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندوی او راکټونو برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننوځي، خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وژل. د افغانستان د اصولي علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. د اصولي علي شورا ویاند سید احسان طاهری بیگا مشال رادیو ته ویل ټاکل سوي ده چې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه واخلي. سید احسان طاهری دا ونه ویل چې دا غونډه به کله جوړیږي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشریز کیږي. د زیارت پرواز په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وزیر اعظم وویل چې وزیر اعظم شاهد حکان عباسی ته هم د ترکی لخوا بلنه ورکړل شوې چې په دې سرمشریز کې ګډون وکړي. د افغان ولسمشر دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې ولسمشر اشرف غنی هم نن سهار په دې غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی دی او ټاکل شوی دی چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدو کاته وکړي.
مهم خبرونه مو اورئ. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خبرونې ورورولې او د خبرونه بوروال کاکړ وړاندې.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې شي او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پایل کو، استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه یې دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد رومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي ویبپاڼې لیکلي چې د 2014 کال له سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورټ لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افراد ته په مساوي سره ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي د ترغې د چا د نورو په مسائل کې چې ونیسه مداخله ونه کی. و دلته مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او د ټولو مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، ازادي لري چې د دې خپل مذهبي مراسم ازادي سره ترسره کړي.
استرالیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوې چې پړه یې بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
د دغه وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې څه په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده. د مسلمانانو په څیره کې دلته یو بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سوی ده. خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریست دي. خو په دیدی مسلمانان ته ډیر سخت احترام کوي او د دې ځای قانون د احترام او درناوي په بنیاد چې ده یعنی حاکمیت لري.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې ورسره کله هم د مذهب پر اساس توپیري یا بد چلند سوی دی او کنه. نو هغه وویل
هیڅکله نه، نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی، بلکې د هیچا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار ویل د استرالیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي، بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کوم د روژې په وخت کې زه به تلم، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلم مونځ به م کوو. دیدی د ما دا کار ته به په ډېر درناوي سره کتل او احترام یې کوو. بل دا د دیلی کله چې د مسلمانانو جماعتونو ته راځي هغه احترام په ځای کوي، فرضاً که ښځینه یې د څادر په سر کوي او بوټونه لرې کوي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یوه یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره دا ده چې یو وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو استرالیان و او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیایي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې ته نه څښې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه څښې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نوموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادي شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي وي کومه چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمینټ ویزه ورکوي یا دایمي ویزه ورکوي، خپل ملک راغواړي، نو هغه دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړي وي. کاغذ جانماز نه نیولې تر ترجماتونو پورې، تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي، تر هغه ټولې ورته دی ورته سنجولي وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي، تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي. نو کاغذ دې مملکت ته راشي هغه دغه شینو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دی خاوي ته راځو، مسلمان هر څه د دینه برخمون یو هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي، نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادلې مرسته کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ د مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي، نو موږ ته خپل کونسل چې دی د سالی کونسل هغې سره په ارتباط کېږو، هغې موږ ته د دغه خپلو مراسمو دپاره پارکونه را کوي او ښه ښه ځایونه را لګوي، تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر ښه سره ادا کړو.
نموړي ویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلن نه دی سوی چې دای پرې خفه سوی وي، بلکې د ده په وینا د استرالیا ځایي خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکید په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم و رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوي چې موږ تاسو هغه ډایورسټی او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایي خلک پر میزونو ډوډۍ خوري، خو د دوی استاد به ورسره پر مځکه کښېنستا او ډوډۍ به خوړه.
دلته چې موږ لومړی ځل لپاره راغلو، موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل. به دی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دی موږ کور ته راتلل، او چې به کله د مانځه وخت شول نو موږ به هلته په غځه کې جنماز واچو او لمونځ به مو کولو، او کله چې به ډوډۍ وخت شوله نو موږ به شریک راښکته شولو. هغې ته به بېله ډوډۍ په میز کې اوس موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل، ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام ته او مذهب ته درناوی لرو، ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې باسو نه راځو. هر څومره وسه چې به موکړه چې موږ مونځ په بله کوټه کې کوو راځي خیر نه دی، ویل چې موږ تاسو کور ته راغلی سو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغې ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راکته شوه زه غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاس وخورم، په قاشوغ یې ونه خورم او شریکه یې تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله، بیا د ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او ویل چې زه په نوره په قاشوغ باندې خوراک نه کوم، زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم، ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نور نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي، خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پیښې چې رامنځته شي او بالخصوص زموږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د غوري شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو هلک رستورانت ته نه وتو، هغه خپل هم دماغي دغه درلودل مشکلې درلودو، هغه په چاقو باندې هلته څه کسان وو خو زخمي شلو. هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر یې موږ ټکان راکړو. ځکه چې دغه شانې پیښې چیرې شي د هغې سره د مسلمانو د اسلام نوم تړلی دی، نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا ترقه مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی، وژنه نشته دی، ځان وژنه نشته دی، په اسلام کې خورولي د محبت دی، دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل لاتیرو شاوخوا اتلس کالو راځي په استرالیا کې میشت دی او هلته یې په بیلابیلو شهرونو کې ژوند کړی دی. د ویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیده وپالي.
پنځه وخت منځونه په جمعتو کې کېږي، همدارس مدرسې شته دي، دارالحفاظونه شته دي، شرعي دارالعلومونه شته دي، حتی اسلامي هغه شته دي، یونیورسيټي شته ده د اسراء په نوم باندې. نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمله لري دي چې خپل مذهبي مراسم ترسره کړي، او په دې لحاظ باندې زه ډېر د فش پرو باسم چې په داسې یو ځای کې اوسم چې څوک دې ممانعت نه کوي چې زه ولې لمونځ کوم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ماده شی لیدلی دي تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د استرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یو خاطره یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفت باندې دوی خو چې ما سره انټرویو وکړ، مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنه کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې د ما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. مازه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مازه ته تم ما ته اجازه راکوي د یو ساعت لپاره. دوی ما ته وویل چې ته بالکل د دې لپاره آزاد په دې کې قطعا هغه نشته دی، مخالفت نشته. دا د ما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای.
ډاکټر محمد ایمل ویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په استرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار ویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین وژغوري او پښتونولي وژغوري. د دین په نامه نن سبا زموږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي. هغه چمونه کېږي چې په اولسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې د اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي او دا باید څه پالیټیکس نه لري سي، دا د ناوړه استفادې نه لري سي. نوی نسل باید دا ودروي.
محمد زبیر صافی وویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتک سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواص کوي چې په عام ژوند او په ځنګړي توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خبروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دی او کنه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپل ناوړه ګټو لپاره د ولس لمذهبي او نسلي احساساتو سره لوبي کوي.
اوس یې د ځوان او نوي کهول او نوي نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده او دا سړي تر نن دی نو په سوشل میډیا کې او پرسنیو کې دیو ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطرې زه غواړم چې دیو ډېر زیات زر اقدام کوي. کومه یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دیو د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. د ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هر خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغه کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل ویل په وطن کې یې پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړم هغه باندې ځان ښه پوه کړه بعد هغونه عکس العمل وکړي، ځکه احساساتي عکس العمل باید دې کې چې سړی ته خپله تاوان ورسي یا خپلې جامې ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه هم هوښیار ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیلی ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېرې ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
رولی خبرونه موریدا چې بوریوال کاکړ تیار کړی و اوس وخت شوې دي زمونږ د دویمې ونیزي خوندوري خبرونه پام کوه. د خبرونه د ته امان الله نصر وړاندې کړی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم. بخانه غوارم ماول محترم قدرمنو عزتمنو ملګرو السلام علیکم. جواب نه کړه خیر کستاسو لاس نه کیږي زه به درته ویم. وعلیکم السلام. ګورګین جمال حاضر دی روژه و نو ځکه ما د امیر چکی له نامه نه کټ کړلو. روژه مو مبارک شه. په دې هیله یو چې روژه مبارکه به مو په خیر جوړه روغه او سلامته وی او د شریفو همسایګانو ماشومان ماشومانو او میرمنو سرونه او پخې به هم صحیح سلامت وي، مات او ګډ شوی بنئ. تاسو ټولو به روژه مبارکه په ډیر اخلاق او اخلاص نیولی وي، روژې مبارکي به تاسو نه یاست نیولی، او که خدای مکه نیولی یاست نو بیا دې الله وکړي چې تر سر به یې نه یې نیولی، او که دا هم شوی وي نو بیا هیله ده چې تاسو به څوک نه یې نیولی، او که دا کار هم شوی وي نو بیا دې الله وکړي چې یو بل به مو د روژه ماتې نه وړاندې نه یې سره نیولی، او بیا ټکولی او بیا ځغلولی او بیا دربولی، او بیا که دغه حرکت هم شوی وي نو بیا دعا کوم چې پولیسو ته به په لاس نه یې ورغلی، ولی چې زمونږ خو په کور کې روژه ماته یې ډېر مشکل او ګران وي، نسوارو اخیستی یو، نو دا روژه ماته که په پولیس سټېشن کې شي نو به څه حال وي؟ حال خو به نه یې، بلکې ژړ دال به یې په روژه ماتې، د مچرو چچل او بیا د مچانو دمال به وي، او بیا که تانېدار هم په مثال د خرجه دال وي نو د دې غریب به څه حال وي؟ ځکه نو ګورګین جمال وایي چې په روژه کې مرچکې باید چې لږ کم وي، لکه نن چې ما له ځان نه مرچکۍ لرې کړلو، روژه که چا صحیح ونیوله نو به ثواب وي، کباب وي، او که روژې ونیولاست نو به کنځل وي، وهل وي، ټکول وي، د خلکو به خندل وي، منډې او ځغستل وي، او په حوالاتو کې به وتو تکو ته جړل وي. نو ګرانو نسواریانو، چلمکشانو، بیړۍ والاو، سګریټیانو، راشئ چې وګورو د ښاغلي خخمناک غصه والا مرکه د توتکۍ سره لمچرمار پولیس سټېشن له حوالاتو نه نیخ په نیغه.
وای 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 کنه، وای ته دا مچری وګوره، دا مچری دې کډی مګان دې خدا.
وای 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 وای، ته دا روژه وګوره او ته دا خوار وګوره چې په پولیس سټېشن کې بند دی.
بند نه یم، په حوالاتو کې بند یم، تا خو هغه مونږک رانه جوړ کړلو چې په تلګه کې بند وي، پوره جمله وایه چې په حوالاتو کې بند دی.
او هو بخنه غواړم، ته په حوالاتو کې ولې بند دی؟
هاي هاي توتکو، چې یو روژه شي بیا سره غرمه شي، د ښځې جبه هم درې ګزه اوږده شي، سالن سوزلی او روټۍ تروه شي، بس بیا نو دغه معامله شي، او چې جنګو جګړه شي پولیسو تانه شي او لته او ډنډه شي. وای وای،
او هو دا خو ډیره بده خبره ده، تا خپلې کور ودانې په تاڼه کې بند کړې یې.
دا هغې غریبي سمجال چې ما به په تاڼه کې بندوي.
نو بیا چا بند کړې یې؟
خپل عمل بند کړی یم دلته.
یو یو، خپل عمل څه مطلب؟
اورېدلې دې نه دي چې وای خپل عمل د لارې مل؟
ایسه دی کړی دی بدبختا.
زما عادت دی تو تکو، په خلاص خوله کې چې زه به هر سهار له خوب نه راپاسېدم نو یو پوړۍ د بنوش نه نسوار به مې خولې ته په نهار واچول، د هغې نه وروسته به مې یو دوې روټۍ او دوې چاینکې چای وڅکلې.
تا اوس ته څه وایې؟ په نسوارو بالا چای او روټۍ؟
نه مڼې، نسوار خو به مې هلته په میدانی کې وغورځول، د هغه پسته به مې بیا دا کاروایي وکړله، چې ناشته به مې وکړله بیا به مې یو پوړۍ د بنو تور نسوارو وغورځول.
یوه پوړۍ پورا؟
دوې به بیا د غرمې پر روټۍ برسېر هم وي.
وای خدایا، پر دمې کوې؟
زما کور ودان هم دغه وایي چې کله پر جماعت درې پوړۍ ورواچوم غم دا دعا وکي چې وای خدایا پرده مې وکي.
نه نو ته پر جماعت ولې جګړې کوې؟ په ډکه خېټه هم جنگونه کوې.
تو ته کو زه اوس د تا نه څه پټوم، زه اول نسوار ورواچوم بیا رو جماعت کوم.
توبه مې ده توبه.
توبې خو به هغه وخت وباسي چې په پېشملي زما خمارې سترګې او رنګارنګ سنسر شده او غیر سنسر شده کنځلې واوري. او
کنځلې بیا چاته کوې؟
کنځل خو پرېږده، تا زما جګړه نه دی لیدلې چې هره ورځ ټول ګاونډیان راویښ کړم.
ها، په کور کې خو دې جګړه وه، بهر هم جګړې کوې، د چا سره؟
د مولوي صاحب سره.
ولی ولی ولی؟
سو ظلم ورته ویلي دي چې تر څو ما پېشملۍ نه وي کړې بانګ به نه کوي.
یو یو، تا سړی سوای بانک بنه کوي؟
ولی هغه شیر دی نه دی اورېدلې
چې وای د مولا په اذان کله سهار کیږي چې جانان مخ را ښکار کی بیا سهار شي. ما بیا دا شعر ورته وویلو چې دا ستا په اذان کله سهار کیږي چې زما خېټه مړه شي بیا سهار شي.
ها 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 زه اوس پوی شوم نو زکه گاونډیانو په حوالاتو کې بند کړی یې.
بس تو تکو کش کی چې او میاشت وړاندې لا بند کړی وای. اوس دلته د کور قدر را معلوم شو د کور ودانی په قدر پوی شوم.
هغه بیا څنګه
له درو ورځو نه بې پیش مالی روجې نیسم.
ها نو روجې نیسی؟
هسې خو په مسافر روجې نه کیږي، خو زه په دې نیسم چې روټۍ خو سیم نشتا نو روجه ولی لکما.
نو ولی پتانه کی رو جماعت او پیش ملای نکیگی؟
صدلی و نو خبری که او ریدلی دینه دی چه ده پولیس والا نایما غواره می ورکوا.
ایت خور اختیا هم رو جینه ولیه آغا وای چه ده لیوانی نایما غواره می ورکوا.
منه و خبره ده آغا خلق پکانو ولی او دوی پدزو ولی.
آخه نو ته دلته رو جماعت څنګه کوي؟
په پولیسو کیم دانه دانه خوخی جی. بس دلته یو غریب شته سنتری، کله زیړ دال راوړي کله کدو، بس دلته داغه سره رو جماعت یو کما.
یو یو ما خوریدلې دي چې پولیس ډیر پیسې ګټي، خخوری خسکی.
آغا خو پر کمایي والاوي، دا غوی دسترخان جلاوي، کبابونه پلاونه شربتونه وچې ولندې میوې خواږه ترخه تروه بوتلونه او کنه.
نو ولی اغوی تا تیسم ندر کوی؟
اغوی صرف غواری تو تکو ورکی نه، در ایره والا و ترو والا مال ده، بس نوش جانه کی او در دوزخ کروچی او در گور چین جانه کی. آو
تو بیسا پا خبری چی در ایره او در ترو والا مال ده؟
وای تسا خبری زما پا نامه خوی اخلی کنه.
ستا پا نامه؟ آغا سنگا
چی در رو جماعتی وقت چی تو تکو، بس یو سو چی تر می ووی ویخت می را ببر ببر کی، کمیس و واسکیت می را گدر گدر کی، وای ورش رو جماعتی را وڑا. خلق چیز ما حالا توی نی کپا کوری وی کسمبوسی وی ککروت وی کپتاسی وی کامرت وی کپتاتی وی کشلغم وی ککیلی وی کسالن وی کمانچی وی کشربت وی کشملی وی، بس د سواب د پاره راکی. آبس بیانو زا جڑیستر گیور تا گورم دوی را تخوری. دیتا وای واسکیت سری کرک مر باران اوری تالاب خر چی مر سو آغا پر.
یو یو دا خو ډیر ظلم دی، ګټ استا او مزه دوی پی کوي.
ای تو تکو دا ملک نه پرسان دی، کار یو کوي نوم د بلوی، مال غنیمت یو ټولوی او ایوارد بلالی.
اخه تخپل پروگرام را وخیا، مخته دی سه پروگرام دی.
های تو تکو زه خوار بسیم زما پروگرام بسی. های 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 نن سبا خو دروغی و مرکی و علام سوک نشتا. تلا یو نیک و بختور قزه معلومیگی، با زما و دا کوروزانی روغ جور راوک گواندیانو تا زمانت ورک او ما دا دی زای نو باسا انشالله ستا دا پار و بیا یو دوی بی پیشملی روجی اونی زما.
چی راوزه نو بیا خو با جنگ جگلی نکوه، نسوار خو با پریگ دی.
ازش نبستا دا پار پریگ دم.
نو
زنو دواړه به پریږدم، په رو جماعتي که تاوده و که ساړه، که نوي و که زاړه، که غټ و که واړه، که ترخه و که خواږه، که کلک و که پاسته، که وامه و که پاخه، که وچ و که لانده، بس د یو شریف انسان نګه به یې خورم. که مې د حوالاتو دغه مچر او دال په یاد و، که سم دی که څه ووایم.
او عبادتونه؟
خلک شلته راوی کوي، زه څلوېښت نفلونه هم ورسره کوم. په پیشملي د ملا صاحب خوښه ده چې هر وخت بانګ وي. هو نو جنگ نو جګړه، که وچ وي که لانده، که ترخه وي که تروه.
نو گرانو او د پیشملی او رو جماعتی سر پا جنگ، لگرانی نتنگ او للوگی نتک شنزل لکه بادرنگ ملگرو، خدای دیوی که چیز مون طول خلق همداشان پلی که برابر او د طول انسانانو که خپل دی که پردی پاکوکو خبر شی. او نن یو همدارنگ میلما دل ترا غلی دی چی تاسو تا با پروجه کی روجه چنگ اسانه کیگی او غصه چنگ کمیگی دا تری که بدر خی. نورا اوهی زنگ او واوری پیر کلنگ، نمبر تاست معلوم ده 000 او شونه شونه شونه.
کلنگ صاحب کلنگ دستا بلا واخلی بس دار تو ہوایا چ سڑائی میں نسواری دئی بوٹش پاڑس نمبری دئی جنگ پروجہ ماتو پہ پیشلمی دئی چپا وکما
معلومی کی داسی چھنا داستا سڑائی دا خزو پاکو کو خبر دے او نہ تا تا دا سڑی پخ پل اک دا خبرولو طریقہ رازی
چنگا ز پون اسوما
او بے اکلی اولاد شد پلار کورتا او کینالتا چ سڑائی دی روجہ ماتی او پیشملی خپل تیار کی بیا بستا قدر اور معلوم شی اولاد شا تلا ناستے
نہ نا نہ پھر کلنگ صاحب ما خپا ول ورستا غسندر ورتا ویلیو دے کور کی بناشتا اے ما دل تبا زڑ شما مور کر بتا نمار ور لاڑ نشما مور کر بتا نمار ور لاڑ نشما